د ماسپښین دوی په چیش وی احمد شیبر يم د سدي رادیو د دې سات خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې خبري شو په انټرنیټ کې په سدي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې چین ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو. چین نن د اسیا زړه پونم د افغانستان په اړه په غونډه کې خبري کړې دي او له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله مطرح کړې ده. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
افغانستان جمهور رئیس او د چین صدر اعظم د افغانستان په سیاسي مخالفانو غوږ کړ چې د پخلاینې په خبرو کې د ګډون وکړي. په کابل کې پولیسو هغو دوکانونو ته چې پوځي جامې او وسایل پلوري درې ورځې وخت ورکړ چې دا شیان دوی ته تسلیم کړي. او په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې یو مهم قمندان وژل شوی. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د پخلاینې په خبرو کې د ګډون وکړي او د چین صدر اعظم هم له طالبانو څخه ورته غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی نن په پیکن کې د افغانستان په اړه سیمه ییز کانفرنس کې خبرې وکړې. ښاغلی غنی وویل سوله د دولت لومړیتوب ده او د افغانستان سیاسي مخالفانو په خاص ډول طالبانو ته بلنه ورکړه چې په افغاني مذاکرو کې د ګډون وکړي. د چین صدر اعظم لی قیقیانګ هم د افغانستان په بیلابیلو سیاسي مخالفانو غږ وکړ چې پخوانی دښمنۍ د یوې خواته کړي او د سیاسي پخلاینې له عملي سره د یو ځای شي. لی دغه راز له افغانستان سره د شاوخوا 440 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه تر څو افغانانو ته په بیلابیلو مسلکي برخو کې کارونه پیدا کړي او دغه راز به 1500 افغان زده کوونکو ته په چین کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان په اړه د استانبول پروسې په دې څلورمه کلنۍ غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان په ګډون د زیات شمېر هیوادونو استازو او دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش هم ګډون کړی دی. په افغانستان کې یو روسي پیلوټ له طالبانو څخه خوشی شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پاول پیت رینکو د یو روسي هلیکوپټر پیلوټ و چې له نږدې یو نیم کال راپدې خوا طالبانو نیولی و او دا مهال په کابل کې د روسیې په سفارت کې ده چې ډېر ژر به خپل کور ته ستون شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پاول پیتورینکو د 2018 کال اپریل میاشت کې په لوګر ولایت کې برمته شوی و او د چهارشنبې په ورځ خوشی شو. تر اوسه دا خبره نه ده معلومه چې دا پیلوټ څنګه له طالبانو څخه خوشی شوی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې هم په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د استونیا حکومت اعلان وکړ چې په 2015 کال کې به افغانستان ته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي. د استونیا د حکومت یو ویان پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل دا پوځیان چې شمیر به 15 تنه وي افغان ځواکونه به روزي او سلام مشورې به ورکوي. استونیا دا پریکړه د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک وروسته کړې. د استونیا پوځیان هم د ناتو د روزنیز ماموریت یوه برخه ده. په کابل کې پولیسو هغو دوکانونو ته چې پوځي جامې او وسایل پلوري درې ورځې وخت ورکړی چې دا شیان باید دوی ته تسلیم کړي. په هغه بیان کې چې د کابل پولیسو پرون خپور کړ ویل شوي که تر درې ورځو وروسته پوځي یونیفورم په کوم پلورنځي کې وموندل شو نو له خاوند سره به یې د یو مجرم په توګه چلند وشي. پولیس وایي چې ډېر کله جنایتکاره ډلې او مجرمان د پولیسو او پوځ له یونیفورم څخه ګټه اخلي او د ښار امنیت خرابوي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید پرون د برمل په سیمه کې د نرګس پر کلي وشو. دا سیمه د وانی لویدیز ته په نږدې 1.5 کیلومتره کې پرته ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو مسؤل وویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وسلوال وژل شوي چې په دوی کې یو عبدالله حقانی ده چې افغانستان ته د ځان وژونکو برید کوونکو د لیږدلو مسؤل ګڼل کېده. دا په روان کال کې پر وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو 15مه حمله ده. د امریکا د پوځ جکپوري جنرال د عراق په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره په دې ولایت کې د امریکایي سلاحکارانو د ځای په ځای کېدو غږ کړی. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارتین ډیمسي دا څرګندونه چې د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې یو خبري کانفرنس یې وکړې لومړی ځل و چې متحده ایالاتو د عراق انبار ولایت د پوځیانو استول په ډاګه کړل. په دې ولایت کې د عراق حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا ځپل شوي. څېړونکي وایي انبار ولایت د امریکایي سلاحکارانو استول به په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت پیچلی کړی او ممکن د امریکایي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا پوځ شاوخوا 600 سلاحکاران بغداد او اربیل ښار ته استولي تر څو له عراقي او کوردي ځواکونو سره د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو په مقابل کې مرسته وکړي. امریکایي سلاحکاران دغه راز د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو هوایي بمباري هم تنظیموي. د امریکا متحده ایالاتو په بیت المقدس کې له ټولو اړخونو غوښتي چې په دغه مقدس ښار کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره له حوصلې کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ د یهودیانو په سخدریز ملا ربای یهودو ګلیک باندې ډزې او د هغه ټپي کېدل غندلي. نوموړی ملا د اسرائیل او امریکا دواړو تابعیت لري. ګلیک په الاقصی مسجد کې د یهودیانو د عبادت لپاره کمپاین کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مسلمانانو د عبادت لپاره د الاقصی مسجد د بیت پرانستلو غږ کړی. دا مسجد د پنجشنبې په ورځ د عبادت کوونکو پر مخ تړل شوی و. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د الاقصی مسجد بندول غندلی او دا د جګړې اعلان بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هغه راپور سخت انتقاد کړی چې پکې یو امریکایي چارواکي د اسرائیل د صدر اعظم سپکاوی کړی. اتلانتیک خبرونې روانه ونې د یو امریکایي چارواکي په وینا ولیکل چې صدر اعظم نتنیاهو د فلسطینیانو په نیول شوو سیمو کې د یهودانو مېشځایونه جوړوي، د امریکا د سولې هڅې له پامه غورځوي او د ایران په برخه کې ستغه ژبه کاروي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه راز ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم یوازې د ځان د سیاسي راتلونکي په غم کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ دا څرګندونې وغندلې او ویې ویل
We condemn anybody who uses language.
هر چا چې داسې خبرې کړې دي هغه غندو. داسې څه نه د جمهور رئیس د نظر څرګندونه کوي او نه هم زما. دا ډول څرګندونې د منلو نه دي او زیان رسوونکي دي. تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د اسرائیلو د دفاع لپاره پر د لفظي برید شوی دی. هغه کوردی وسلوال چې سوریه ته داخل شوی و بیرته ترکیه ته ستانه شول څو په ګډه نن د سوریه په کوبانی ښار برید وکړي. د عظمت شیخ حسن په نوم په کوبانی کې د کوردانو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویل د نننیو عملیاتو په اړه جنګیالیو په خپلو کې خبرې کړې دي. دغه مسؤول په وینا یو نیم سل کوردی وسلوال دې ته چمتو شوي چې کوبانی ښار ته داخل شي. په دې ډله کې سل تنه د پشمرګه په نوم کوردی وسلوال په الوتکه کې د ترکیې جنوب ختیځ ته سول شوي چې په درنو وسلو زغروالو وسیلو سنبال شوي دي. د کوبانی ښار کې د اسلامي دولت د یاغانو له لورې د جګړې له پیله تر اوسه له 800 ډېر کسان وژل شوي او نږدې 2,00,000 نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې ولسمشر اشرف غني طالبان او نورو دولت مخالفه وسلوالو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. اشرف غنی د پخوانی ولسمشر په څیر طالبانو ته د ورور خطاب نه دی کړی، خو د کنړوالی بیا ازادي راډیو ته وویل
منګ بیا په خپلو مخالفینو ورور باندې دغه کوم چې د خپل مخالفت لاس واخلي راشي او زموږ سره کنړ په بادسازۍ کې زموږ سره هیڅ وخت.
په کابل کې د پلچرخي زندان یو بندي ازادي راډیو ته وویل
ما خپل نن درې ما د څنګه د میخواله دي او د نورو خلکو یې د اصل نورزم کې جلسه نورزم کې په څه ورځې کې چې څه نه کوي.
دغه اعتصاب لاره روان دی، علت یې څه دی او کله به پای ته رسیږي په خپرونه کې به یې واوري. د پاکستان پوز په بلوچستان ایالت کې د زرګونو کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د نیولو خبر ورکړی او د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو پیغامونه خپرو. یو اوریدونکی وایي د افغانستان جمهور رئیس د وسلوالو طالبانو په ګډون د خپل حکومت سیاسي مخالفې ډلې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته راوبللې. اشرف غنی نن د چین په مرکز کې د آسیا زړه په نوم د څوارلس هیوادو د استازو په غونډه کې دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د خبرو پر مهال ولسمشر غنی وویل چې مخالفې ډلې باید دا خیال له سره وباسي چې له افغانستان سره به د نړیوالو پر ضد د جګړې ډګر جوړوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پراپور کې.
د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی نن په پیکینګ کې د آسیا زړه په نوم د څوارلس هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې د سولې ټینګول د حکومت تر ټولو مهم کار دی. ولسمشر غنی پر خپلو سیاسي مخالفو ډلو په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره دی یو ځای سي.
پیس از اور هایست پرایورټی. وی انوایت
دی وایي سوله زموږ تر ټولو ستر لومړیتوب دی. موږ سیاسي مخالفینو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکوو چې له افغانانو سره مذاکرې وکړي، او زه له خپلو ټولو نړیوالو ملګرو غواړم چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو لپاره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. موږ باید مخالفو ډلو ته چې د یوه ستر وهم او خیال پر اساس عمل کوي اجازه ورنکړو، او اجازه نه ورکوو چې زموږ له هېواده د نړیوال سیستم پر وړاندې د مبارزې د ډګر په توګه کار واخلي. اسوسییټډ پریس وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اشرف غنی او د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د خبرو په لهجه کې څرګند فرق لیدل کېږي، ځکه پخواني ولسمشر په دوامدار ډول وسلوالو طالبانو ته د ورونو خطاب کاوه، او په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور یې هم انتقاد درلود. خو دا لانه ده څرګنده چې اشرف غنی د جمهور رئیس اشرف غنی لپاره د پیکینګ په کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو داسې یادونه او هغوی ته بلنه د څه ډول ځانګړي اهمیت درلودونکي وه. اشرف غنی نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د سولې د افغاني پروسې پر دوام ټینګار وکړ، او وی ویل دی وایي موږ متحد یو چې په افغانستان کې د سولې خپله پروسه پر مخ بوزو، داسې پروسه چې د افغانانو ترمنځ وي. موږ له خپلو ګاونډیو او نړیوالو شریکانو هم غواړو چې په دې حساس دور کې په وضاحت او صداقت راته څرګنده کړي چې له موږ سره د همکارۍ ظرفیت او علاقمندي لري که نه. نن چین ته د جمهور رئیس اشرف غنی د څلور ورځني سفر وروستۍ ورځ ده چې د آسیا زړه په نوم د څوارلسو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه پای ته رسیږي. په دې غونډه کې د چین صدر اعظم لی کیکیانګ ویل چې د چین حکومت په افغانستان کې د سوله ییزې بیارغونې یوازې لفظي ملاتړ نه کوي، بلکې عملي قدمونه به واخلي څو افغانستان په خپل واک د ځان د پرمختګ ظرفیت پیدا کړي. دی وایي موږ هیله لرو چې د دغه کنفرانس له لارې به د سیمې هیوادو او نړیوالو ته دا پیغام څرګند کړو چې د افغانستان د باثباته انتقال او پراختیا دوامدار ملاتړ کوو، او د افغانستان د سوله ییزې بیارغونې لپاره خپل تعهد ټینګوو، او د افغانستان پر راتلونکي باور لرو. پیکینګ ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د معدنونو د استخراج، د تیلو د تصفیه او د صادراتو په برخه کې پانګونه کوي، او غواړي چې په کابل کې یو پیاوړی حکومت ټینګ شي. چینایي مقاماتو له ولسمشر اشرف غنی سره په خبرو کې د افغانستان د امنیت مسوله راپورته کړه، او په افغانستان کې د خپلو پانګونو د مسؤلیت په اړه بحث وکړ. چین اندېښنه لري چې په افغانستان کې د ناکراریو دوام به بې امنیتي له شمال ختیځ څخه د دې هیواد هغو سیمو ته چې ایغوري مسلمانان پکښې اوسي خبره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په چین کې د آسیا سره په نوم غونډه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په څیر طالبانو ته د ورور خطاب ونکړ، خو له طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو څخه یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. بل لور ته د کونړ والی په خپل ولایت کې د دولت مخالفو وسلوالو ورونه وبلل، او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د کونړ د والی د دې څرګندونو جزئیات له اسدآباده د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پورا پور کې.
کونړ والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته ویل د سولې پروسې سره چې کوم کسان یو ځای شول ټول د ناړۍ ولسوالۍ د ساو خوړ اوسېدونکي دي، او له تیر وو کالو یې د دولت پلوي ځواکونو په ضد وسلوال فعالیتونه کول.
دغه نه کسان دي د ناړۍ د ولسوالۍ دي سره ساو خوړ اوسېدونکي دي. په تیرو وختونو کې البته د مخالفینو په صفونو کې اوس خصوصا چې خارجان د کونړ نه وته دی، اوس دا احساس پیدا شو چې دی راشي د خپل وطن په آبادۍ کې څه وخت
هغه د دولت له ټولو وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنگ جګړو لاس واخلي او سولې پروسې سره یو ځای شي.
موږ بیا په خپلو مخالفینو ورور باندې دغه کو چې خصوصا د کونړ په طالبانو باندې چې هغه راشي، دا خپل وطن دی، خپل حکومت دی، خپل اداره ده، خدای فضل دی، اسلام دی، شریعت دی، قاضیان دی، اسلامي قانون دی. زمونږ کاغو کوم اعتراضات د خارجانو بارک لرل په کونړ کې نن یو خارجي نه ده پاتې، ټول ائتلافي قواوې د کونړ نه وتلي دي. موږ د دې ورونو په وساطت باندې د نورو قومي خلکو د علمای کرامو په وساطت باندې غوله دعوت ورکوو چې د خپل مخالفت نه لاس واخلي، راشي او زموږ سره د کونړ په بادسازۍ کې زموږ سره وخت.
د نه وسلوالو مشر بهرام وای په خوایي د بهرنیو ځواکونو خلاف ټوپک اوچت کړی و، اوس چې هغوی له کونړ وتلي نه غواړي چې د خپلو ورونو په ضد جګړې ته دوام ورکړي.
موږ ټوپک اوچت کړی و د په خاطر باندې مخه په پختانه نظم په علاقه باندې حمله کړی و هغه په خاطر باندې موږ دلته جنگ ته دوام ورکړ اوس بهرانیان زموږ د علاقې نه ووتل موږ د سولې پروسې او د خپل قام او د خپل ولس او د خپل حکومت سره یوځای شو انشاءالله دې سبا اوګه پوګه باندې موږ د خپل خاورې او د خپل ملک د بهرانیان نه دفاع کوو وکاله تقریبا کیږي چې موږ د دولت په مخالفت کې
په کونړ کې چارواکي وایي چې د سولې پروسې له پیل څخه تر دې دمه 328 وسلوالو خپل وسلې پر ځمکه ایښې او د سولې شورا سره یوځای شوي چې امنیتي حالات ورسره ښه شوي دي. طالبان بیا وایي کومو کسانو چې د دوی په نوم سولې پروګرام سره پیوستون اعلان کړی محلي خلک او طالبانو پورې تړاو نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د پلوچرخي زندان یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د ډوډۍ خوړلو اعتصاب یې لسمې ورځې ته رسېدلی خو لا هم د دوی غوښتنې نه دي منل شوي. یو شمیر دغو اعتصاب کوونکو نن ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل که چېرته یې غوښتنې مثبتې ځواب نه شي د شنبې له ورځې به د پلوچرخي ټول زندانیان اعتصاب پیل کړي، خو د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو ریاست د دغو بندیانو ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د اعتصاب کوونکو د ستونزو د حل لپاره یې لازم اقدامات کړي دي. صفی الله سنکسی په دې اړه له کابله راپور لري.
د کابل په چرخی پله زندان کې یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د خوړو اعتصاب یې لسمې ورځې ته رسېدلی خو لا هم د دوی غوښتنې بې ځوابه پاتې دي. یو شمیر بندیانو د ټلیفون په کرښه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې زندان په شپږم بلاک کې 100 بندیانو اعتصاب کړی او په نورو بلاکونو له هغې ډلې څلورم او نهم کې هم سلګونه کسانو اعتصاب کړی او ډوډۍ نه خوري. دوی وایي که یې مشروع غوښتنې ونه منل شي د شنبې له ورځې به د چرخی پله ټول زندانیان په یوه خوله اعتصاب پیل کړي. دا بندیان وایي دوسیو ته د نرسیدګۍ او د ولسمشر د فرمانونو د نه عملي کېدو له امله اړ شوي چې اعتصاب وکړي. دوی همدارس د زندان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې د ناروغه اعتصاب کوونکو پر مخ د کلینیکونو دروازې تړل شوي دي. خو اخوا د کورنۍ چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو ریاست د اعتصاب کوونکو اوسنۍ ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لازم اقدامات کړي. د دې ادارې رئیس عبدالعلیم کوهستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بندیانو اعتصاب تیره اونۍ پای ته رسېدلی او اوس په ګوته شمار بندیان ادعا کوي چې اعتصاب یې کړی. دی وایي شاوخوا 12 که 13 کسان دي چې اعتصاب یې کړی. دا هم هغه کسان دي چې په دوسیو کې لږځنډ شوی خو څارنوالۍ او اړوندو محکمو ته یې د دوسیې لیږل شوي. زه بیا هم تکراروم، ښه ده چې له نږدې له دې بندیانو سره وګورې. یو څوک چې 10 ورځې ډوډۍ ونه خوري خو مري. دوی یوازې د محبس ډوډۍ نه خوري، کوم خواړه چې پیوازان راوړي هغه خوري او بیا وایي چې اعتصاب مو کړی او ډوډۍ نه خورو. د سرخی پله په زندان کې له دې مخکې هم د ډوډۍ خوړو اعتصاب او لوساتونکو سره د بندیانو د شخړو پیښې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کار په لومړیو شپو له دې زندان لیدنه وکړه او بندیانو سره یې د هغو د ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړې. حقوقي کارپوهان وایي د زندانیانو دوسیو ته د رسیدګۍ کار او د هغوی د ستونزو هواری د حکومت قوي ارادې ته اړتیا لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار له وو د ماښام تر اوبه جو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 پاکه صاف اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو چې ګڼې په افغانستان کې د سولې په ارتباط او همدارز یو شمېر اوریدونکو نوي افغان دولت ته وړاندیزونه کړي دي چې د سولې په برخه کې باید څه وشي او له طالبانو او نورو وسلوالو سره باید افغان دولت څه ډول چلند وکړي. خو د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې اړه وو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي. اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
آیا ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له طبیعي منابعو څخه د دغه هیواد د ژغورلو لپاره ګټه اخیستلی شي؟ دا د ورلد پالیټکس ریویو خپرونې د وروستۍ ګڼې د یوې لیکنې عنوان دی. په دې لیکنه کې ویل شوي، د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې له وروستیو اټکلونو سره سم افغانستان د 3 تریلیونه یا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې په خپلو کانونو کې لري. که له دې سرچینو سمه ګټه واخیستل شي، افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو درېدلی شي. د خبرونې له لیکنې سره سم افغانستان د وسپنې او د هایدرو کاربون د نورو ترکیباتو پریمانه منابع لري چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د راتلونکي د ودې لپاره هیله ورکوي. ورلد پالیټکس ریویو لیکي، امنیتي ستونزې او د سمې ادارې نشتوالی سبب شوی چې د افغانستان کانونه استخراج نشي او افغانان پر سترو خزانو بېوزله ژوند وکړي. نشید افغانستان د مالی قانون او نور قوانینو ته اشاره کوي چې په دغه هیواد کې پانګونه سخته کړې ده. ورلد پالیټکس ریویو زیاتوي، د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی په نړیوال بانک کې کار کړی، د کولمبیا پوهنتون استاد و، او یو موده هم د افغانستان د مالی وزیر په توګه کار کړی دی. له دې کبله د افغانستان خلک له ده څخه توقع لري چې د افغانستان اقتصادي ستونزې حل کړي. پر دې سربیره ښاغلی غنی په دې اړه چې څرنګه یو ناکام هیواد په پښو ودرول شي کتاب لیکلی دی. ښاغلی احمدزی تل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو د مصرف پر شوي انتقادونه کول. د ورلد پالیټکس ریویو د لیکنې له مخې، اوس چې دی پخپله د هیواد ولسمشر دی، باید هغه څه عملي کړي چې په خپل کتاب کې لیکلي دي او داسې شرایط برابر کړي چې افغانستان له خپلو طبیعي سرچینو څخه په استفادې په پښو ودرېږي. دلی بیسترسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په باب یوه بله موضوع څېړلې ده. د دې لیکنې په سر کې لولو، لویدیز په افغانستان کې د ښځو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او اوس ځان له خپلو ژمنو تېروي. ورځپاڼه لیکي، په 2000 میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته لویدیزو هیوادونو د ښځو زده کړه او وده له تروریزم سره د مبارزې برخه وبلله. د امریکا د همغه وخت ولسمشر لورا بوش د 2000 میلادي کال په نومبر میاشت کې په خپله وینا کې وویل، په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جنگ او د ښځو د حقونو او حیثیت لپاره مبارزه هم ده. د بریتانیا د همغه وخت صدر اعظم تونی بلیر میرمن شیری بلیر هم ویلی وو، د افغان میرمنو روحیه لا هم د بی عدالتۍ تر سیوري لاندې ده او حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. د دې په وینا باید د افغان ښځو دا ډول روحیه ختم شي. خو د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د عراق، سوریې، منځنۍ افریقا، جنوبي سودان او لویدیځې افریقا بحرانونو د افغانستان خبر پرونی نه، بلکې د یو کال پخوا په خبر بدل کړی دی او د امریکا او بریتانیا په شان هیوادونو چې یو اندازه مرستې د هدف ته ځانګړي کړي وي لږې کړي دي. ډیلی بیست ورځپاڼې د دې لیکنې په پای کې ویلي چې د امریکا، بریتانیا او د نړۍ د نورو هیوادونو دا ډول اقدامات د افغان ښځو په وړاندې یو ډول خیانت او تیر ایستل دي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او کچرته انټرنیټ ته شي، ازادي راډیو په azadiradio.com کې نیولای شي. په ننګرهار کې هغه میرمنې چې د سواد او حرفوي زده کړو له کورسونو څخه فارغ شوې دي، غواړي چې د کار کولو زمينه ورته برابر شي. په دې اړه ننګرهار د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری راپور لري.
په ننګرهار کې یو شمېر هغه میرمنې چې د سواد او حرفوي زده کړو له کورسونو څخه فارغ شوې، وایي دوی په بیلابیلو برخو کې زده کړې، د کار کولو وړتیا او علاقه لري، ولې دوی ته تر اوسه د کار کولو زمينه نه ده برابره شوې. دغه میرمنې وایي چې چیرې د خیاطۍ، تجارت او نورو برخو کې د کار کولو زمينه ورته برابره شي، نو دوی پوره چمتووالی لري.
زمانم شبانه ز سفروت لسوالی موفیل المندل توسیگو پا دی میداباد که او زمانگا دی لکا دی غم درسم چویلی دی جوان محارتون درسونم ویلی دلتم دینی زدکلی کردی او دی جوان محارتون که اول سرکی نبویدلو بیا مستازان خو درسون ایراک اول پرش پویشلو ایسا باندی پویشلو لکا دی جوان پنور تجارت پا برخکی نور صحت پا برخکی پرش پویشلو او درسونم ویلی دی و زمانگا فیل اندلتا چیه نیشتا او نور دسی لکا دی تجارت برخ کوم درسونه ویلې دي یادم دي اوس نشو کوي خپل لافرسې ورته نه لرو چې موږ مخکې لاړ شو خپل مشکلات حل کړو.
زما نوم خاطره دی، موږ غواړو چې زموږ آینده زمينه برابر شي او کوم چې دلته مسو څلور میاشتې او دولس میاشتې درس ویلې دي، موږ غواړو چې په دې کې ډېر څه زده کړي دي او د ښځو لپاره باید زمينه برابر شي چې د ښځو لږ فعالیت او غریبي او دغه لرې شي. هر څوک د مجبورۍ نه راځي او موږ غواړو چې خپل دنده او خپل کار وکړو، خپل د لاس وظیفه والو او خپل د کور د غم ښه کړو، اقتصاد هم ښه کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم، مینم ظاهره حلیمی. ما دلته چې وکنه مخکې دا سواد موزي چې راغله د زموږ ته د کور د خانه د غره اجازه راکړل شوې و، خو نور دلته کوم دغه نشته دی چې موږ په د کور د خانه خو اجازه شته، خو دلته کوم پروژه نه ده راغلې چې موږ پکې دغه وکړو.
د ننګرهار ولایت وایان احمد زیاد عبدالزی وای په دې ورستیو کې د ننګرهار د صنعتکارانو لخوا یو طرحه جوړه شوې چې په هغه کې د کلیوالي صنعت پراختیا هم په پام کې نیول شوې ده چې په عملي کې دوسره به د یادو میرمنو ستونزې اوارې شي. نوموړی وای په دې طرحه کې دغو میرمنو لپاره درې مرحلې چې د سواد زده کړو، د دوی د کاري بوختیا او دارنګه تولیداتو ته د بازار موندنې مرحله ده.
همدا اوس تازه چې تاسو سره خبرې کوم، د ننګرهار یو شمېر صنعتکارانو یو طرحه باندې کار کړی دی او دا طرحه د کلیوالي صنعت د ودې لپاره ده. دا طرحه څو ورځې وړاندې د اتاق تجارت د لارې د تجارت او صنایع وزارت ته وسپارل شوله او په دې کې ځینې داسې وړاندیزونه شامل دي چې هغه د هغې په رامنځته کېدو سره زموږ د همدغه کټګوري خلکو د همدغه خویندو صنعت ته پکې وده ورکول کېدلی شي او بالاخره دوی کولی شي هغه خپل محصولات هم د بازار مارکیټ او هم مرکز ته وړاندې کړي او دوی په پلور ورسي.
د اقتصاد پوهانو په اند کچيري په هیواد کې کلیوالي صنعت ته پراختیا ورکړل شي او هغه میرمنو ته چې د کار کولو لیوالتیا لري د کار زمينه ورته برابر شي، له یوې خوا به له دې لارې غریبي کورنۍ مالی امکانات په لاس راوړي او له بلې خوا به د هیواد صادرات هم ورسره لوړ شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د بلوچستان ملیشه ځواکونه ادعا کوي چې د دې ایالت له ګلستان او دوه نورو سیمو څخه 4000 کیلوګرام چاودیدونکو مواد او تر بل هر وخت زیات اندازه وسله نیولې. په بلوچستان کې ملیشه ځواکونه همداراز تور پوری کوي چې دغه وسله د افغانستان او هند استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د امنیت ګډوډولو لپاره یاغیانو ته ورکوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له زابل څخه راستولې سمس کلی کلی دي. چین ته د ولسمشر اشرف غنی سفر د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی. عبدالتواب له کندوز لیکلی دي، هیله ده چې اشرف غنی د سولې پروګرام سم تطبیق کړی شي او افغانستان ته سوله راشي. احمد آغا د هلمند لسنګین ولسوالی لیکلی دی، عمومي لار بند ده، خلک له مشکل سره مخامخ دي، حکومت ولې چوپ ناشته. یو بل اوریدونکو لیکلی دی، خبرتیا موږ د اربکیانو څخه زیات په عذاب یو. خو دی اوریدونکو نه خپل نوم لیکلی دی او نه خپل ځای لیکلی دی چې له کوم ځای ده اس ام اس راستولی دی. یو بل اوریدونکو د عثمان په نوم له بغلان لیکلی دی چې د بالا دورې په سیمه کې موټر ټکر کړی دی، درې سو درې موټر او یو شمېر کسان پکې زخمیان شوي دي او شای ځینې کسان پکې وژل شوي هم وي. یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې د نشه یي موادو مخه باید په هلمند کې ونیول شي، د دنوم هم نه دی ذکر شوی. حامد الله له هلمند څخه لیکلی دی چې اداري فساد چې تر څو ورک نشي په افغانستان کې امنیت نشي تامینېدلی. اسلام جانان افغانزای له هلمند لیکي، له محترم اشرف غنی نه غواړو چې د کجکی بند توجه وکړي او د افغانستان د افغانستان د برښنا لوی بندې او نوي توربینونه باید ځای پر ځای شي. یو بل اوریدونکو هم چې خپل نوم نه دی لیکلی دی، موږ غواړو چې موږ د لارې غم وخوړل شي، خدای هم نه دی لیکلی چې د کومې لارې او د کوم ځای د اس ام اس راستولې دی. ګلخان فریادی له خاص روزګان څخه لیکلی دی، چې زه یو خبره کوم خو نور سمس بیا خطا شوی دی او نه معلومیږي چې دی څه غواړي او څه خبره کوي. فضل الله د لغمان لالنګار څخه لیکلی دی، مننه چې ولسمشر غنی د خپل ولس ته غنی کولو لپاره مټ رانغښتی دی. علاءالدین د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، هیله لرم چې حکومت د امنیت په راوستو کې زموږ په سیمه کې هڅې زیاتې کړي. محمود روشن د غزنی ولایت له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی، طالبان باید نور له افغان حکومت سره سوله وکړي. عبدالودود د قندهار د پنجوایی څخه لیکلی دی چې اقتصاد ته باید ولسمشر کوشش وکړي ځکه چې خلک غواړي چې کار ورته پیدا شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري 2 بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د پخلاینې په خبرو کې د ګډون وکړي. د چین صدر اعظم هم له طالبانو څخه ورته غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی نن په پیکینګ کې د افغانستان په اړه سیمه ییز کانفرنس کې خبرې وکړي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې پر یو بایسکل پورې د یو نښلول شوي بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه ملکي خلک ټپیان شوي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل ټپیان روغتون ته انتقال شوي. په افغانستان کې یو روسي پیلوټ له طالبانو څخه خوش شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پاول پیت رینکو د یو روسي هلیکوپټر پیلوټ و چې له نږدې 1.5 کال را په دېخوا طالبانو نیولی وه. د استونیا حکومت اعلان وکړ چې په 2015 کال کې به افغانستان ته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي. په کابل کې پولیسو هغو دوکانونو ته چې پوځي جامې او وسایل پلوري 3 ورځې وخت ورکړی چې دا شیان باید دوی ته تسلیم کړي. په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا د حقاني شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. د امریکا د پوځ جک پوره جنرال د عراق په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره په دې ولایت کې د امریکایي سلاکارانو د ځای پیدا کېدو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتو په بیت المقدس کې له ټولو اړخونو غوښتي چې په دغه مقدس ښار کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو باید له حوصلې کار واخلي. او هغه کوردي وسلوال چې سوریې ته داخل شوي وو بېرته ترکیې ته ستانه شوي تر څو په ګډه نن د سوریې په کوباني ښار برید وکړي.
مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو کرکټ ته به مخه کړو. په لاهور کې د افغانستان او د پاکستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبغاړي مسابقه کوي. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ، 223 منډې جوړې کړې، 9 لوبغاړي په 45 اوورونو کې جوړې کړې او په جواب کې پاکستان تر اوسه پورې 9 منډې کړې دي، 5 لوبغاړي سوسېدلې دي او داسې ښکاري چې افغان ټیم تر اوسه پورې برلاسه دی. د دې لوبې په اړه وړاندې په خبرونه کې نور معلومات هم درکوو. د بلوچستان ملیشا ځواکونه ادعا کوي چې د دې ایالت له ګلستان او دوه نورو سیمو یې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او تر بل هر وخت زیات اندازه وسله نیولې او یو تن افغاني هم ورسره نیولی دی. چارواکو د افغانستان او هند استخباراتي ادارې په دې ایالت کې د امنیت په ګډوډولو تورن کړي، خو په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل دا تور په کلکه رد کړی دی. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل پوره پورکی.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د پنج شنبه په ورځ په خپل دفتر کې هغه چاودیدونکي مواد او وسله د خبریالانو په وړاندې ایښی و چې وایي په دې وروستیو کې د افغانستان پولې ته نږدې د بلوچستان د کلا عبدالله ضلع له ګلستان سیمې نیولې وه. د ملیشا ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د مستونګ په کانک سیمه، د پشین په یارو سیمه او 3 ورځې وړاندې د کلا عبدالله خان په ګلستان سیمه کې د خپلو استخباراتي ادارو په مرسته عملیات وکړل او تر بل هر وخت یې زیات اندازه وسله ونیوله. د ګرمن طاهر وویل دغه وسلې په بلوچستان کې د ورانکاری او په ځانګړې توګه د محرم د عاشورا پر جلوسونو د بریدونو لپاره راوړل شوی وه. په وروستۍ ترلاسه کړې وسله کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد شامل دي، 1.5 ماشنګن توپکونه دي، 1 کوچنی توغندي دي، 13 آماده سوي له قوي موادو ډک ځانوژونکي واسکټونه دي، 1 لوی راکټونه دي، 1.5 کلاشنکوفونه دي. له دغو ټولو وسلو سره خپل لوازم او پرزه هم شامل دي. همدارنګ زیات شمیر ماینونه، دوربینونه، سټلایټ ټلیفونونه هم پکې شامل دي. د ګرمن طاهر محمود وویل چې په ګلستان سیمه کې د وسلې د نیولو په مهال یو تن هم نیولی چې وایي د افغانستان اوسېدونکی دی او په دې اړه پوښتنې ګرویژنې ځینې روانې دي چې دغه وسلې د کوم هدف لپاره راوړې وې. طاهر محمود پرته د کوم هیواد د نوم له اخیستلو وویل چې د ځینو څنګلوریو هیوادونو استخباراتي ادارې بلوچستان ته د وسلو پر انتقالولو کې لاس لري او هغوی په بلوچستان کې نامنه غواړي. رسنیو ته د وسلو د ورښکاره کولو په مراسمو کې د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټای هم موجود و. د پخپلو خبرو کې وویل د افغانستان ملي امنیت او د هند استخباراتي اداره را په بلوچستان کې د ورانکارۍ په چارو کې لاس لري. له تیرو څو کلونو مو دومره زیاته وسله او چاودیدونکي توکي نه ونیولي، خو درې ورځې وړاندې مو ونیول. کوټه ښار او بلوچستان مو د ترهګرۍ له لویې پیښې وژغورل. د محرم په میاشت کې د حملو امکان زیات وي، ځکه هلته خلک د عاشورا په جلوسونو کې راوځي. د جلوسونو له امله د چارواکو په نقشه کول هم اسانه وي، نو ممکنه ده چې د دغو وسلو په وسیله د حملو هدف به د محرم د عاشورا جلوسونه وو. د بلوچستان د داخله چارو د وزیر د دې تور په اړه چې ګواکې د افغانستان استخباراتي اداره د دغو وسلو په راانتقالولو کې لاس لري، په کوټه کې مې د افغانستان له جنرال قونسل وحیدالله مومند سره خبرې وکړې. هغه دا تور په کلک رد کړ چې ګواکې د افغانستان استخباراتي اداره دې په پاکستان کې د تخریب لپاره وسلې یا ورانکاري راانتقال کړي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ملیشا ځواکونو د روان کال په پیل کې هم په کلا عبدالله خان سیمه کې د وسلې د یوې کارخانې د موندلو او د ختمولو ادعا کړې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې یو نړیوال مطلب راواخلو، کرکټ ته به یو ځل بیا مخه کړو. د پاکستان تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو څلور اتیا منډې کړې دي، پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغانستان 223 منډې جوړې کړې وې، نه لوبغاړي په 45 ورونو کې سوځېدلی وو. د افغانستان له لوري احسان الله 15 منډې کړې وې، محمد سردار 55 او ځاځي 42. د افغانستان له لوري په بالرانو کې ضیاءالرحمن په 50 ورونو کې یوازې 6 منډې ورکړې دي او دوه پاکستانیان سوځولې دي. اوس هم د نړیوال مطلب راخلو. د تونس په پارلماني انتخاباتو کې ندا تونس سیکولر ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په دې انتخاباتو کې د تونس اسلامي ګوند النهضه چې له عرب سپرلي وروسته واک ته رسېدلې وو ماتې خوړلې ده. رویټرز اژانس د تونس د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی دی چې جزئیات رضوان مراد درسره شریکوي.
د تونس د پارلماني انتخاباتو د وروستۍ پایلې له مخې د ندا تونس سیکولر ائتلاف د پارلمان له 211 څوکیو څخه 15 اتیا ترلاسه کړي او د النهضه اسلامي ګوند بیا د 9 سیټونو په ګټلو سره دوهم مقام کې دی. ندا تونس ائتلاف د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د یو شمېر چارواکو، وړو سیاسي ډلو او ځینو سوداګریزو ټولنو څخه جوړ شوی دی. النهضه اسلامي ډلې چې د عرب سپرلي د تحولاتو په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره د تونس واک ته ورسېده، په ترسره شو پارلماني انتخاباتو کې خپل ماته منلې ده. د راشد الغنوشي په مشرۍ النهضه په 2011 کال کې واک ترلاسه کړ، خو د واکمنۍ پر مهال یې د اپوزیسیون د دوه مشرانو وژل کېدو او د سخت دریځو پر وړاندې د حکومت پر تګلارې انتقادونو د اسلامي ګوند اړ کړ چې په داوطلبانه توګه واک سرپرست حکومت ته وسپاري. رویټرز خبری آژانس د ندا تونس ائتلاف د غړو په حواله وایي د سیکولر ګوندونو پر وړاندې اوس لوی چیلنج د تونس د ځوان ډیموکراسۍ په فضا کې له النهضه اسلامي ډلې سره ګډ حکومت جوړول دي. کچا هم چې د عرب سپرلي سیاسي تحولات له تونس پیل شول، خدا هیواد د سیمې د نورو هیوادونو په څیر له ګډوډیو سره مخامخ نشو. خو د رویټرز آژانس په باور د هیواد چې ډیموکراسي پکې پرمختګ کړی او نوی اساسي قانون هم لري، ثبات ته زیاته اړتیا لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام خبرو چې د انټرنیټ په باره کې له تاسو سره پکې تازه معلومات شریکو. خو تر دغو دواړو پروګرامونو مخته یو ځل بیا لاهور ته مخه کوو او له هغه ځایه د کرکټ په ارتباط تاسو سره معلومات شریکو. په لاهور کې د افغانستان تر نولس کلنو لچ عمره کرکټ لوبغاړي د پاکستان له نولس کلنو لوبغاړو سره مسابقه کوي. دغه لوبه چې نن سهار پیل شوې ده افغانستان پکې بیټنګ کړی دی او 220 منډې جوړې کړې دي. په ځواب کې تر اوسه پورې د پاکستان 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او 90 منډې کړې دي. پاکستان ته اوس په 144 نور رنزونه پکار دي په یوویشتو ورونو کې. د افغانستان له لوري ضیا الرحمان ډېر ښه بالینګ کړی دی. د پاکستان دوه لوبغاړي سوځولي دي او په 15 ورونو کې یوازې 6 منډې ورکړي دي. نو د دې لپاره چې د ضیا الرحمان ورونه پاتې دي افغانستان یو څه ډاډه ښکاري. البته نورو بالرانو هم تر اوسه پورې ډېر ښه بالینګ کړی دی او د پاکستان لوبغاړي نه دي پریښې سي تیزې تیزې منډې جوړې کړي. اوس هم د ساينس او ټکنالوژي نړۍ له عصمت سروان څخه
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په نړۍ کې به شاید داسې کسان نه وي او یا به ډېر لږ وي چې انټرنیټ پیژني خو ګوګل ونه پیژني. د ګوګل شرکت د خدماتو په مرسته په سترګې رپ کې د نړۍ د هر ګوټ هر راز معلومات ترلاسه کولی شو. د جیمیل له لارې ایمیل لیږلی شو. په یوټیوب کې هر ډول فلمونه سندرې او نور شیان کتلی شو. خو ګوګل په دې اکتفا نه ده کړی، بلکې اوس یې داسې موټر جوړ کړی چې بې چلوونکي په زرګونو کیلومتره مزل بې کومې پیشي کړی دی. ګوګل شرکت د ګوګل ګلاس یا عینکو په جوړولو له کمپیوټره د کار اخیستلو په باب د انسان تصور بدل کړ او د لوند بالونونو د پروژې د پراختیا له لارې غواړي چې په درسته نړۍ کې انټرنیټ وړیا کړي. اوس ګوګل شرکت د یوې نوې ټکنالوژۍ د ازموینې لپاره تیاری نیسي چې شاید د انټرنیټي فایبر د خدماتو د راتلونکي نسل لپاره اساس او بنسټ برابر کړي. ګوګل شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو د ارتباطاتو له فدرالي کمیسونه په کالیفورنیا ایالت کې د ملي متر څپې د فریکوینسي په شمول د بي سیم د نویو او ګڼو ډولونو د ټکنالوژۍ د ازموینې اجازه غوښته ده. د ملي متر څپې فریکوینسي د زیاتو معلوماتو د لیږلو توان لري او تر اوسه ورڅخه چندان کار نه دی اخیستل شوی. په هغو ازموینو کې چې ټاکل شوی د ګوګل شرکت یې وکړي، یو هم د اوبو په شمول په مختلفو طریقو او متفاوتو شیوو د ملي متر رادیوي څپو انتقال دی چې تر اوسه پورې لږ تجربه شوی دی. دا چې ګوګل شرکت به د اوبو لارې دا شیوه څرنګه وازموي دا به په راتلونکو پروګرامونو کې درته ووایو. ګوندي تر هغه وخته ګوګل شرکت هم په دې اړه زیات معلومات وړاندې کړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو دغه پروگرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډسي وي چې د امنیت پر ضد هېدو او د سولې د ټینګښت پر مسأله دي. زیات اوریدونکو چې له بیلابیلو ولایتونو زنګ راوهلې شکایت کړي چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. څو اوریدونکو د امن د ټینګښت لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه کړي دي. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلو چې ټول ټلیفوني پیغامونه یې پر امنیتی موضوع دي. زیاتو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې او د ستونزې ژوند ورتريخ کړي دي. دغه اوریدونکو د امن د ټینګښت او د ناامنیو د ختمېدو لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه کړي دي. د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به سره واورو.
د کانیز ولایت د چارچوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د چارچوب ولسوالۍ کې دولت غواړي چې عملیات وکړي، نو باید په اول قدم کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي او دویم پارچې کې د جنګ جګړې ټولې دربکیان ولاسوي.
محمد نبی د هرات صدر سره په تلیفون کې ما نظر داسې دی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه خلک ډېر راضي دي او ډېر ښه ښه برنامې او ښه ښه کارونه یې اوس پیل کړي دي. دا فساد اداري او دا رشوتخوري او دا شیانو په باره کې ډېر ښه ښه کارونه اوس مخته بیولي دي. موږ د ده څه تقاضا دا ده چې دا د صلح په باره کې او طالبانو سره د صلح په باره کې په دې باره کې هم داسې ټینګ اقدام وکړي او دغه ډول صادقانه عمل وکړي لکه دا فساد اداري په باره کې چې کړي. انشاءالله افغانستان به جوړ شي.
حکومت غم نہ خوری
زلودر ولایت دازر ولسوالی هر سال خبرې کوم د منګا ګران مشکل دا د اشرف غنی شاد ته چې منګ ته دازر ولسوالی سره کې امنیت راولي سره کې را تخلاص کی سره کې پخې کی ولې په دې چې د منګا یو ورور مهادی بلی شي یو ملي نه منګا ته تلای شو نه د منګ تر ځان پری دي د ممازی پری دي او نن کاکاګان پری دي. طالبانو در په در کو خاورې په سر کړو او دته د منګا هر ځا چې د منګا پیغام په ډیر تجدید توګه واخلي.
زه کریم شولی د روزګان د ولایت گیزاب ولسوالۍ سی سره پیلن مخاطب یم. درې میاشتې کېږي چې په گیزاب کې ډېره سختي ده. اوانونه دي طالبان هم پکې دي نور خلک هم پکې دي او هغه د حکومت چارواکي چې هغه ډېره مخسین دي غوړي دي ملکانو خلکو سره کوي نور د لوړو مقاماتو سره مخسین ده. درخواست لرو چې مقصد دي د گیزاب د علاقې معلوماتو کې
محمد اکبر قسیم دا پیغام لرم د ازادو کارکو د اشرف غنی چې د افغانستان د حکومت دغه ټوله خلک دغه ټوله حکومتي خلک په اداري فساد کې کړ دي. نو دا دوی جنګونه کړي دي افغانان جنګونه دي افغانان ته ډېر تاوانونه ماونه رسولي د سر تاوانونه رسولي. نو دا وضعیت څنګه د حکومت برابر کړي څنګه به د حکومت سن کړي.
زه رحمت الله مظلوم د هلمند ولایت څخه تاسو پیغام پرېږدم. زما د ملي جمهور رئیس څخه دا هیله ده د پاکستان کې چې کوم ډیورنډ کرښه ده هغې د هغې راجرا کول ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي. وسلام.
زه د میدان وردګ ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې په میدان وردګ ولایت کې امنیتي مشکلات تر حده ډېر رسېدلي دي. یعنی امنیت بیخي خراب ده. د محترم اشرف غنی احمدزی څخه مو هیله ده چې د دغه ستراتیژیک ولایت امنیت راوستلو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي او تر څو خلک په یوه سوله ییزه فضا کې زندگی وکړي. اوس امنیت بیخي خراب ده.
مخلص ام بغلان ولایت نه حقیقا رئیس جمهور سره تقاضا کوم چې د بغلان څنګه مالک ملکونه چې د زرمند خلاص کړي پولیس محلي دغه ځواني اعلامي او ملکونه تا کړی دي او ستاسو نور ماجرین دي دغه حقونه تا کړی دي او نور قوارین ملکونه هم تا کړی دي.
خصوص ولایتونه احسان الله ورور رحمت درګم. ما پښتنه ده چې ډیر لسکاله کیږي شپږ دېرش یا شپږ څلوېښت هېوادونه افغانستان ته راوړل دي. افغانستان د بحران نه یې ونه ژغورلو بلکې چې بحران کې مخته کړو. یوې خوا نه په ایران حمله کوي بلې خوا نه په څرګند پاکستان راکټونه وروي. زما سوال دا ده چې پکې امریکا موږ سره څنګه دوستي کوي ولې او دا کار نه کوي.
زه احمدی د اوروزګان د ولایت د شهید اساس د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د نوي حکومت څخه د خصوصا د محترم رئیس جمهور اشرف غنی احمدی څخه دا هیله ده چې خپل توجه ولسوالۍ ته هم واړوي. زموږ ولسوالۍ په دې دیارلس کال کې ډېره ځپل شوې ده هم د وچکالۍ په سبب هم د جنګونو په سبب. اوس هم له امنیت په پکښ کې خلک تشویش لري خصوصا د امنیت څخه.
نصیب الله فارکی د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام کوم. ما زه مای چې دا د ریډیو کارکونکي او خبري اعلان او تخنیکی همکاران در وزیر داخله او وزیر دفاع پرې ورسوي. د ګیزاب د ولسوالۍ ورور زیات څخه طالبانو نیولې ده. موږ د وزیر داخله او دفاع وزارت څخه دا غوښتنه کوو ورور چې د طالبانو مخنیوي وکړي. طالبان د غرونو څخه توغندې لا شرکوي چې ورځې مخکې یو شزه او یو ځوان شهادت ورته وي ملکي کتان ټول تلفات مو وي او پولیس اردو او طالبان په خزو کې سره نه اچي چې په مابین کې پولیس او ملکی خلک د بین نه دي.
څنګه مطلب د روزګان ولایت تجارت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې پخواني مجاهدین په اردو کې جلب شي ځکه چې ځان تجربه لري او پوهېږي.
ہمارے مروتم د کندهار ولایت نه خبر کوم ما د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمد زنه داخله قایسه د دې پختره د څنګه کلمې دوره کې امنیت ټول تعلیم پر ځای توجه کی و سلام همایون مروت
نن کریدنا احمد یار دې پکتیا ولایت خبر کوم لکه ته وویل چې موږ سړي ته زیاته اړتیا ضرورت لرو او له جنگ څخه هم ګاز تیر شوی ټول افغانان خدا چې په افغانستان کې د پخوانی دغه خوا کوم د سلالي شو شورا جوړ شوی دا هغه ډیر کوم د کار به هیڅ هم نشي کولای او نه کړی دی.
صدیق الله د زابل ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې د زابل ولایت کې د امنیت خلکو لپاره او د دولت لپاره د خلکو لپاره نو بیا په زابل کې که په رخشې کې پټاوسي یا رخشې باندې که په مسیکل کې پټاوسي مسیکل نام باندې اخر به خلک هم د دغه بند کې د خلک به هم بند کې په دغه کې په بازار کې نو خو امنیت نشو.
زه شمس الدین مومن خبرې کوم د ګوشتي ولسوالۍ سربند کلي نه. د راتلونکي حکومت څخه غواړم چې په افغانستان کې صلح او امنیت راولي. په دویم قدم کې وظیفه او کارونه باید کار اهل کار ته وسپارل شي. با کاره خلک باید وظیفو باندې مقرر کړی شي. په تېر حکومت کې چې کوم اشخاص په اداري فساد ککړ وي له دندو ګوښه او په ځای دې کارپوه با تجربه اشخاص مقرر کړی شي. حکومت څخه غواړم چې نوي ځوانان ته په دولت کې ډېره ونډه ورکړي. د ښاغلي اشرف غني څخه غواړم چې هغه مجرمین او هغه جنګسالاران په حکومت کې شامل نه کړي.
ولایت لوګر ولایت نه زما غوښتنه له اشرف غني نه دغه ده چې ته ملا محمد عمر دواړه د کعبې شریفې سوري لاندې تاسې مقصد دلته یو فیصله وکړئ. مقصد یو قسم سره وکړئ یا چې نور دا جنګ بس کړي روغ جوړه وکړئ دا وطن او بادېدو لپاره ملا وتړئ.
بس د اروزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګزو ولسوالۍ د طالبانو د خوا سره د سکوت په حال کې ده. کړجې او کورونه په توغونځۍ طالبان ته د غرو د سرو څخه ولي عجزې او کوچنیان ټول ماشومان ویشتل کېږي او عمرې کړجې وتلي دي. دا د غرو بغلو وچرو ته په خیمو کې پراته دي.
د روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ خبره کوم. د ګزاو د ولسوالۍ نفوس مسلمانان ډېر په تکلیف بازار دي. طالبان د لاسه ټول کورونه بستي دي مجر دي او توغندي راشاکي په کورو کې مسلي کورونه ټول سي وطن ته د وچو د دې طالبانو ظالمان د لاسه د حکومت د ګزاو د ولسوالۍ چې ولې په امن ته
کردار څخه مقدس خبرې کوم. دغه د امریکایانو سره ستاسو دا تړون چې اوس دې نو کومه پیدا وکړله چې عادي پر کونړ او پر افغانستان پر نور ولایتو توغندي راغورځي نو دا څه یې تړون شوی د امریکایانو سره یا نه شوی کومه پیدا وکړله دا تړون.
کندهار شنګ بولا کوم سوالی کې د جمهور رئیس اشرف غنی د غوښتنو کوم چې بدلنه نه راول دي. ته ډیر کتل عام روان دي ډیر وي نور وجه نه روان ده. دا غوښتنه د اشرف غنی څخه کوم چې دغه بدلنه نه راول دي د کچلات زموږ د شهر د مرد ولسوالۍ شه بدل کې وسلام.
دغه پر اروت کې مخکې دغه شکلان باندې دوه نفر سپرېدل. حکومت وویل چې دغه دوه نفر دوباره مو باندې سپرېدل باندې کړ او نوم یې بیا سره پر مخ باندې شکلان یې بند کړ چې سایکل ته ګر بازار ته درنشي ښه چې سایکل بند شي. دلته دغه خلک دغه کسبکاران د مستریان چې ډېر سلیوز مستریان دي دا څه وخوري دی پاتې سره.
زه د افغانستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. لومړی نوې دولت چې د جناب ټالکر صاحب اشرف غنی احمدي تر رهبریت لاندې ایجاد شوی دی مبارکي وایم. واقعا چې انس حقانی او حافظ رشید نیول دا د نوې حکومت لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. د امنیتي ملي ټول کارکوونکو نه هم ډېر مننه کوم چې د وطن ملي دشمنانو په نیولو کې ډېر مهم او اغېزناک رول ادا کړی دی. حتی ځانونه هم قربانیو ته چمتو کړی دي. نو دا خو ظاهره خبره ده بغیر د قربانیو نه وطن نه ساتل کېږي. نو خیر دی هر قسم مشکلات چې راځي برداشت وکړه.
د اروزګان د ولایت څخه د
چې د اساس د ولسوالۍ څخه زه احمدي خبره کوم. دیارلس کاله تر دې ساعت حکومت په دې افغانستان کې حکومت وکړی، خو زموږ ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده سوې. مړي پکښې شوي دي، خلک مهاجر شوي دي، در بدر شوي دي، بازار مو تر پخوا ډېر خراب شوی دی. یعنی موږ ډېر اوبه لرو، د هلمند رود دلته تېر شوی دی. کولای شي حکومت دلته مثلا د اوبو بندونه جوړ کړي، د هغه په واسطه برق پیدا کېږي، خلکو ته مثلا وسایله جوړېږي د برق په واسطه باندې، خو دا هیڅ کار نه دی شوی.
د واغز ولسوالۍ نه خبرې درته کوم. د واغز ولسوالۍ د چارجې په منطقه کې کمپاین وتلی، خلک یې ډېر په عذاب کړي دي. موږ دغه پیغام تاسو ته پرېږدو چې ازادي راډیو دي حکومت ته دا پیغام ورسوي چې دا کمپاین ورکړي له وجه. السلام علیکم.
زه ولله د کونړ ولایت ځاګړې نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د ولسمشر اشرف غني احمد څخه دا وختونه ده چې د کونړ په ولایت څو کاله څخه پاکستان لخوا کومې ګولۍ راوستل کېږي او د هیڅ مخه نه نیول کېږي. په مقابل کې تاسو ولې ځواب نه ورکوئ؟
زه زما د هلمند ولایت د زنګینونو مسؤول ولسوالۍ ته خبرې کوم. زموږ غټ مشکل دغه د موسیقلانو دي. دا موسیقلان په بازار او سړک کې بند کړي دي او نور په ټول وطن کې علاج او د ساحه ټوله د طالبانو په لاس کې ده. طالبان یې ویشلي، نور اخوا ته حکومت یې خپله چلي چې موږ ملکیان خلک موسیقل راوباسو. بس دوی بلا هم یې سوځي، هم یې ولي، هم یې وایي، هم یې وایي تاسو ولې موسیقل راستلی.
زما نه کړ د بل ولایت د شادي لول فل خلتا سره خپل ځای حاصلتم. نو له نه یو لسمه شه د اکثر سره واشف کنه امر دي څخه دا هیله ده چې موږ د بل ولایت کې امنیت امر ته زیاده پاره نو څه کړو. د بل ولایت امنیت امر دي لډي ار زیات څنګه او خندون سره ما خپل دي زیات دی په نو له نه یو لسمه شه ته موږ دا هیله ده چې موږ واري په امر امنیت زیات کوو. چې وسلام. زه منګار ولایت
خپل وخت مبارک خبر کوم. د افغانستان د بشخصیت رئیس جمهور لخوا دی مسئولیت وسله والو ډلو د منځورلو امر شوی دی. په ننګرهار کې مسلم یار او د دورونه صدیق د سدولس او یونس د سرې میاشتې رئیس همدارنګه دا ټول چې دی د وسله والو ډلو سره مستقیم هم ارتباط لري.
خدا پیغام پردمه د کندهار ولایت د سیمانو د پلس خبرو ورو مر حکومت خدا یل امید لرو د سیمانو د پلس سوا خواته نری پول دی د پردا منتخب اند د پاکستان څخه کوډګر او جګبر غلی دی تعویزونه کاج ګر کورو کې جنجالونو په ساتونه سره جوړ کړی دی. حکومت څخه می دا یل امید چې د سړی دی باندې چې ګور سزا دی ورکړي د ولس چې د اصل د شهر څخه خلاص.
د لغمان ولایت د الینګار سړی سیمه کې زمونږ په الینګار کې امنیت نشته او پیغام طالبان ویل موغاو چې زمونږ لپاره پیغام جوړ شي. د تاسو څخه زمونږ دا هیله ده او دا زمونږ رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی ته ورسیږي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو ووریدل چې ډیره یې پر امنیتی مسایلو و. اوسنی پروګرام چې ټلیفوني پیغامونه یې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول د غلطه پېټه ورسید. نور پیغامونه مو پر اتلونکو پروګرامونه کې خبرو تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا تسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھا ورکڑو خوبونو د شیبا هر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل دس کی نو شگون جوڑتے ہو محل گس میں پکے گراؤڑو ہمیں مام کڑا بیل سچ کو دشپنا نام خیستا جوڑ کام نسم پخندارا اڑو زڑ گلو ناد چمیل شراب میں اور تور کلبیاد کو دبل بل شراب میں اور تور کلبیاد دو خود بلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل رنا میں دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا تنظر کل